کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه زفر با ظاهر د تای روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د امریکا د استازو جرګې د یو مخکښ غړي څرګندونې دي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه کړي او وایي د جو بایدن اداره د دغو سرتیرو د وتلو نیټه غځوي خو لا پرېکړه نه ده سوې. پدې یو سات کې نور راپورونه هم اوریدل سي خو خبرونه د افغانستان سیمه ونړي په مهمو خبرونو پیلو اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشري مانی تر شپږو میاشتو د انتخاباتو امکان رد کړ. د امریکا د ولسی جرګې یو لوړ پوړی غړی وایي د دوی ځواکونه ممکن په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه وزي او د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته 500 میلیونه نور پور ورکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشرۍ مانی وایي د ترکیه ناستې په طرحه کې د له وخته مخکې ټاکنو بحث شامل دی خو په خبره یې دا چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي دا کار امکان نه لري. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن ازادي راډیو سره په همدې تړاو یو بحث کې وکړه.
دا د شپږ میاشتو انتخابات نه ممکن دي او نه په شپږ میاشتو کې انتخابات ترسره کېدلی شي. اصل انتخابات دي ولې پر وخت باندې بس موږ کولای شو موږ ته مادهش پر وخت باندې بس کولای دا شپږ میاشتو وخت یې زره دوم.
تر دې وړاندې د ار جی بی بل سرچینه ازادي رادیو ته ویلي و چې ولسمشر به د ترکیه په کانفرنس کې د امریکا د طرح په جواب کې تر شپږو میاشتو پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو وړاندیز وکړي. د افغانستان په اړه د ترکیه غونډه راتلونکي اپریل میاشت کې جوړیږي او وړاندیز هم د امریکا لخوا شوی دی. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر ادم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي افغانستان کې د خپل ځواکونو د پاتې کېدو موده وغځوي. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي سمیت له قوله ویلي تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې خو په باور یې د مې تر لومړۍ نیټې د ځواکونو وتل له لوجستیکي پلوه ستونزمن دي. سمیت افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر هم درې نیم زره یاد کړی. د امریکا حکومتي سرچینې بیا د سرتیرو شمیر دوه نیم زره یادوي. تر دې وړاندې خپل ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې د ځواکونو د ایستلو په برخه کې به د مې د لومړۍ نیټې مهلت ورته سخت وي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې امریکا باید د دوه تړون له مخې تر همدې نیټې چې څه باندې میاشت ورته پاتې ده خپل ټول پوځیان وباسي. د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید یو طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو. ضیاءالحق مرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس له دوو ملګرو سره نیول شوی او دا مهال تر پښتنو او ګرویګنو لاندې دی.
د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د چینو ولسوالۍ د شنې لکړی په سیمه کې هغه شخص نیولې ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په دې باندې اتهام داده چې د کابل د پانتون د غبرید دی او د تراهانو څخه شمیرل کیږي.
ښاغلی امرخیل وایي نیول شوی کس حضرت علي پر کابل پانتون په ډله ییز برید کې لاس درلود او د دې ترڅنګ په عراق، سوریه او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکې درلودې او دغه افراطي ډلې ته یې تبلیغات کول. پر کابل پوهنتون د تیر کال د لړم میاشتې پر 12مه برید وشو چې د محصلینو او کارکوونکو په ګډون شل تنه پکې ووژل شول او شاوخوا څلوېښت نور ټپیان شول. په پکتیا کې د وسلوالو له لوري د وزوان له وژنې وروسته د هغه مور هم د زړه حملې له امله مړه شوې ده. د پکتیا مسولین وایي د غزوان د ملي امنیت په خوانی کارکونکو و چې لومړی له خار تختول کیږي او بیا د خار په وڅنډه چونی سیمه کې وجل کیږي. د پکتیا د والی ویان محمد لال اميري وایي دغه کس اوس کومه دنده نه درلوده.
همدې مې یو مخکنی کارمند ول چې وسې وسې پمپ ریښه ول نو د نامعلوم وسلواله لور څخه ډیر ځای ورل کیږي. د چونې سیمه د هغې چونې په سیمه کې هم بیا د وسلوال طالبان لور څخه کیږي چې هغوی بیا وژني. مور چې کله خبریږي نو هغه هم په پاتېدلې ده زړه حمله ورباندې راغلې ده.
د دې مور او زوی د مړینې کیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه پارولي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالرو پور تر ارزونې وروسته دغه هیواته د 500 میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه. د دغه صندوق په اعلامیه کې راغلی د دغه پیسو لورکړې سره له 2019 کال وروسته له دوی نه د پاکستان پور کړې پیسې 2 میلیارد ډالرو ته رسیدي. د پیسو نړیوال صندوق مرستیال مدیر انتوان سایه ویلی پاکستان د هغه هیواد له بودیجې سره د مرستې په پروګرام کې د قناعت وړ پرمختګونه کړي دي. نوموړي ویلي داسې حال کې چې کورونا وبال روانه ده د هیوادونو مالی ملاتړ ډیر مهم دی. شمالی کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک به وي وتوغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. د جاپان، جنوبي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د دې پېښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایدن د کار لپاره دا د شمالي کوریا لخوا لومړنۍ راکټي ازموینه ګڼل کېږي. د جنوبي کوریا او امریکا پوځیانو ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. او د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلاروس وګړي د بلاروس د خلکو جمهوریت د لنډمهاله دورې 103مه کلیزه لمانځي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وټو نیټه وغځي، خو لا په دې اړه پریکړه نه ده شوې. دا به هم واوري چې په افغانستان کې یوازینی یو افغاني الاصل يهود د خپل هیواد د پرېښېدو هوډ کړی.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم. وزم که طالبان راغلل په چپیړو به مو شړي.
په کندهار کې د ټلیفون لاري د پیسو او کریډیټ کارتونو غلاوی زیاتې شوې دي.
سره په کې ځای دی الماری التنیا نن زرم جام ته بالا را لم دغه بر دروازې ته دلته بل سره بیا ټلیفون کې ول دغه کته اتنیم زره نور جام کا استا ول سې کې بالا خبر باندې توس
د کونر په شلتن ول سوالي کې به مو د شونځي لپاره د ودانه یو د کموالی ور سره ستونزو خبر کړو.
منګ د شنا اسمان لاندې باران لمر دې ته درس وایو کوم وس کې لرګي اگر اوړي چوپال یو څه پرتزان ته جوړ کې خو بیا ماغه چې کله طوفان سیلای راشي هغه په دې بل راوړل.
ته په بلاروس کې د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانوفسکایا له خلکو غوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد عمومي اعتراضونه نوې لړۍ پیل کړي. او په دوه منیمای کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام او کور کلی هم راغلی سي. ورزوده خبرونه ده سر موضوع ده. د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وطن ته وغځوي. د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر آدم سمیت ویلي کته هم په دې اړه وروسی پریکړه نه ده سوی، خو د می تر اخره به د دې چارې بشپړول ډیر ستونزمن وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت بیا د پریکړې پر مهال له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وټو ته چمتووالی شوډلې. هخوا روسیا کته هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ترسره شوی هوکړې پر بنسټ د میتر اخر له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وټل غواړي، خو زیاتوي چې د مسکو په غونډه کې د دوی ګډون شکیلو هیوادونو د طالبانو اسلامي امارات له بیا راتکثر مخالفت شوډلې. جزئیات په دې راپور کې.
د دوه دوکړې پر بنسټ لا افغانستان څخه د امریکایي عسکر وټو ته یو میاشت او یو اونۍ پاتې ده، خو ښکاری چې دا نیټه وغځي. تازه د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر په همدې اړه څرګندونه کړې. آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي چې افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکر وټو نیټه وغځوي، خو ښاغلی سمیت دا هم ویلي چې لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او امریکا په دې ارزونې هم بوخته ده چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد عسکرو پاتې کېدو په اړه څه ډول پریکړه وکړي. رویټرز خبری اژانس ته ښاغلی سمیت له قوله لیکلي، په داسې حال کې چې دوی په افغانستان کې 3500 او متحدانې نږدې 2000 عسکر لري، د مې لومړۍ نیټه له لوجستیکي پلوه ډېره نږدې ده. په ښکاره د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر دا څرګندونې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین له سفر وروسته کوي. پینټاګان کابل ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له سفر وړاندې ویلي وو جنرال لوید استین په سیمه کې د وضعیت څېړنه کوي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د میتر اخره افغانستان د امریکایي عسکرو وستل ستونزمن کار بلل دی. خو پینټاګان وای کپری کړه وشي چې امریکایي عسکر د میتر اخره افغانستان ووزی دوی دا کار کول شي. د پینټاګان وایان جان کربی پرون رسنیو ته وویل
کله چې موږ په کابل کې وو د دفاع وزیر آستین وویل کچره افغانستان د پات سرتیرو د وستلو پریکړه وشي، د ډاډه دی چې د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کین مکینسی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر به دا چاره په خوندي، منظم او اغېزناک ډول پر مخ یوسي.
خو طالبان بیا په افغانستان کې د می میاشتې وروسته د امریکایي عسکرو لښتون سره مخالف دي. په قطر کې د دې ډلې ویان محمد نعیم وای د شخړې د حل لپاره د دوهې تړون عملي کېدل یو بنسټیز شرط دی. خو د افغانستان حکومت بیا وای د خپلې خاورې او خلکو ساتنه د دوی یو تلپاتې او ملي مکلفیت دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي او جګړه پر افغانانو او امنیتي سرتیرو متمرکزه ده او دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده.
له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو غوښتنه د دې هیواد درې ګاونډیانو روسي، ایران او چین هم کړي، خو پاکستان بیا دا خبره د دوهې په تړون پورې تړلې بللې او د دې تړون عملي کېدلې غوښتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تر هوکړې وروسته نږدې 2000 امریکایي عسکرو افغانستان پرېښود، خو اوس مهال یوازې 3500 سرتیري دلته میشته.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
زمو شغله زده رادیو او ری دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د زده رادیو خبرونی د پر ویب سایت باندې هم پژوندۍ بڼه واوري او تکرار هم واوري. راپورونو خبرونو ملوستلای سي پته مو د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی اورګ. په افغانستان کې یوازینی افغاني ولس له يهود هم شایخ په هیواد پریږدي. د افغان يهود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نا امنۍ او لامل او د شیخ په هویت یې نسو څرګندولای چې څوک دی افغانستان پریږدي. دوی ویره لري چې په داسې یو ټولنه کې چې 99% وګړي یې مسلمانان دي، که د دین او مذهب په اړه یې څوک پوسی نو له ستونزو سره به مخامخ شي. نور معلومات په دې راپور کې اورو.
نژادي تبعیض، دینی، مذهبي، توکمیز، شبنی او جنسیتی تبعیض په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیلو کچه موجود دي. د افغانستان په شان هیواد کې چې 99% وګړي مسلمانان دي، دلته هم د تبعیضونو بیلابیلې بیلګې شته چې یو هم دینی او مذهبي تبعیض دی. زبولن سمنتو یوازینی افغاني او اصل يهود دی چې د دینی او مذهبي تبعیض قرباني شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ویره لري که په چم او گاونډ کې څوک له دین او مذهب نه خبر شي ژوند به ور تریخ کړي.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم، وزم نور کار نه کوم. چا چې د تاک تصمیمونی و نور نه پاتې کیږي، زه هم نه پاتې کیږم. که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
سمنتو د دوه لورګانو پلار دی. دی وی کورنۍ اوس په اسرائیلو کې ژوند کوي او دی به هم ډیر ژر ورسره یو ځای شي. د سمنتو د معلوماتو له مخې پخوا په هرات، کابل، مزار او شبرغان ولایتونو کې د افغان یهودانو کورنۍ ډیرې وي، خو د حالاتو په بدلیدو سره او د خلکو لخوا د تبعیضي چلند له امله یې افغانستان پرېښود. سمنتو د سولې روانو خبرو ته په اشارې سره وایي که طالبان راشي زما په څیر کسانو ته دلته ژوند ناشونی دی. د افغاني ټولنې یوه بله برخه لګکي یا سکان هم له تبعیضي چلنده سر ټکوي. دوی وای په سکانو وروستي بریدونه په ځانګړي ډول د دوی پر عبادت ځایونو حملې دوی سره دینی او مذهبي تبعیض ښکارندوی کوي. افغان سکسونی سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی له وړو ماشومانو سره هم په ښوونځیو کې ډیر سپک چلند کیږي. دوی وای هغه سکان چې هندوستان ته تللي هلته هم ورسره سمرویه نه کیږي.
اگر مو د افغانستان مې برمو میګن کې شما از
کومګ افغانستان تر ازونو مکتوای چې تاسو زموږ ملمانی یې موږ ډیره هڅه کوو چې د خپل هنر لپاره مخکې لاړ شو ترڅو موږ ته ونه وایي چې تاسو له بل ملک څخه راغلی یې. موږ خو د خپل د سر او مخ وښته نه کومو، نو له بده مرغه زموږ ماشومان ته په ښوونځیو کې د کچالو په نوم غږ کوي او یا د هندو په نوم، خو موږ هندوان نه یو، موږ سکان یو.
یا کې هندو صدا کده چې مو هندو هم نیستن سکستم.
سونی سوړ اسویلی باسی وای کاش چې له دې حالت سره نه وای مخ شوي. د افغانستان اساسي قانون دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا 255 ماده حکم کوي هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییز تفرقې اچولو ترابولي او یا ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که دا جرم نتیجه ورکوي د اوږدمهاله حبس یعنی تر 2 کلونو پورې په بند محکومیږي. د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه په لومړی ماده کې چې د 1944 زیګدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوی راغلی چې ټول بشر خپلواک زیګیدل او د حیثیت کرامت او حقوقو له پلوه سره برابر دي. د همدغه اعلامیه په دوهمه ماده کې بیراغلی چې ټول کولای شي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او د غشان د ملي یا ټولنیز ثروت پرته په ګډه د ټولو حقونو خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیه اوومه ماده بیا وایي د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړه برخمن شي. له دې ټولو سره سره د اسلام په سپیڅلي دین کې د نژادي تبعیض په اړه څه ویل شوي؟ د افغانستان ډیری دینی علما په یو واحد نظر دي چې په اسلام کې تبعیض، تعصب، توکم پالنه، ژبنیو مسایلو ته لمن وهل ځای نه لري. مفتی بلال احمد سفیر وایي د اسلام په سپیڅلي دین کې د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې هیڅ وګړی که هغه مسلمان وي که نه وي باید د تبعیض قرباني نه شي.
په یو اسلامي ملک کې د مختلفو عقیدو، د مختلفو نظریو او یا د مختلفو دینونو پیروان اوسیږي، نو لازمه ده په حکومت او په ملت باندې چې د دغې لږکیو سره، د دغې اقلیتونو سره باید د تعامل نه کار واخلي او د دوی مال او ځان دا خوندي وساتي، او ټولو قومونو ته، اقلیتونو ته باید د هغې هغه مشروع حقوق چې الله ورته ورکړي دي، رسول الله ورته ورکړي دي، بیا د افغانستان اساسي قوانینو ورته ورکړي دي، باید هغه حقوق ورته ورکړل شي او دوی د دغې حقوقو نه برخورداره وي.
د ده په خبره اسلام تل په ورورولۍ او یووالي ټینګار کړی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو اوري، لکه څنګه چې په اعلان کې مو اوریدل د کور کلی اونیس پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. په دوهمه نیمه کې د بل پروګرام هم لرو، د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروګرام د نور راپورونه هم لرو، البته د افغانستان او نړۍ اړوند. خو اوس په کندهار ته ورسو. په کندهار کې د ټلیفون د لارې د پیسو او کریډیټ کارتونو غلاوې زیاتې سوي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې فریبکارانو له یو نوي تاکتیک څخه په استفادې له دوی څخه په لسهاوو زره افغان د جایزه په بهانه وړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د اترا ادارې مسؤلان وایي دوی ته په 1999 کال کې 150 دغه ډول شکایتونه رسیدلي چې ډېره برخه یې له کندهار دي. په دې اړه زما همکار تفصیلي راپور لري.
محمد شریف دغه پیش کیسه کوي چې سمو د مخ کې غلو ورڅخه ففری باوچال د جایزې په نوم پیسې اخستی. هغه چې یو غریب کار او د بار وړلو کراچۍ چلوي وایي له یوې ټلیفوني شمېرې ورته زنګ وهل شوی و چې دونیم لک افغاني جایزه یې ګټلې او د ترلاسه کولو لپاره یې باید مخکې تر مخکې یو اندازه پیسې ورولېږي او د کابل بانک څخه دې خپله جایزه ترلاسه کړي. محمد شریف وایي د یو اندازه کریډیټ تر څنګ د درو جلا جلا صرافیو د لارې 2000 افغانۍ جمع کړې، خو د جایزې درکې معلوم نسو.
هغه مو بر دروازه په دغه صراف کې چې دی الماری دی، هلته نیم زره مې جمع کړې. بالا رالم دغه بر دروازه ته، دلته بل سر بیا تلفون وکړ، ول دغه کته اته نیم زره نورې جمع کړه، ستا اول سر کې بالا کابل بانک ته ورسه، دغه اته نیم زره دلته مې جمع کړه. بالا لاړم کابل بانک خواته، بالا مې تلفون وکړ، ول دغه د بل یو سره په اړیکه سره یو ځای کې دغه خبر هم ول دغه ریاست هغه مشر دی.
د محمد شریف تر څنګ فریبکارانو د لسکونو نورو کسانو څخه هم له دې نوي تکتیک څخه په استفادې پیسې غلا کړي. جواد یو بل کس ته چې څو ورځې مخکې فریبکارانو ورڅخه اضافه تر شپږ 5000 افغانۍ کریډیټ کارتونه وړي چې په وینا د اوترا ادارې په مرسته یې شاوخوا 20000 افغانۍ بیرته لاسته راوړي.
ما ته یو زنګ ووهل شو، شمیره مې نه پیژنده. ما ته یې وویل چې ته د جایزې ګټونکی یې. زما څخه یې غوښتنه وکړه چې دوی ته شپږ 5250 افغانۍ کریډیټ کارت ولېږم. وروسته پوه شوم چې دوکه یې راکړې. راغلم د کندهار ولایت د اوترا مخابراتي ادارې ته مې شکایت وکړ او هغوی زما شکایت ثبت کړ.
په عین وخت کې د افغانستان د اوترا ادارې مسؤلان وایي دوی ته په 1999 کال کې د ټلیفون د لارې د غلا 150 شکایتونه رسیدلي چې ډېره برخه یې له کندهار دي. د دغه ادارې د رسنیو د برخې مسؤل سعید چینواری ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې هغه پیسې چې د کریډیټ کارت په شکل استول شوي وي ترلاسه کولای شي.
اتره اداری په 1999 کال کې یو نیم سل داسې شکایتونو ته رسیدګي کړی ده چې لمخې یو شمېر هیوادوالو نه د جایزې په نوم باندې کریډیټ اخیستل شوی و. په دې کې د کندهار ولایت نه پیښې زیاتې وې او تقریبا هغه پیښې چې اتره ادارې ته شکایت کوونکي راغلي دي هغوی لپاره موږ دستی اقدام کړی دی او تقریبا چې لکونه افغانۍ موږ بیرته دېته دوی خلکو ته ورګرځولي دي.
په عین وخت کې د کندهار د مخابراتو رئیس مامون رشید رازملوی دوی پلان لري چې دغه موضوع په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو هغوی پوسی چې افریفکارانو ته پیسې او یا هم د ټلیفون کریډیټ کارتونه ونه لیږي.
داس موضوعاته موږ پلان ته لرو داس موضوعاته چې مثلا عامه پوهاوی په اخله باندې د ډیجیټل لیټرسي په اخله باندې موږ پلانونه خپل لرو چې د عامه ول سره موږ شریکو مکاتب دي مثلا باز دولتي ادارې دي هغه سره شریکو او دا د وخت زمان سره تغیر مومي داس نه چې یو شی دی ټول مربوي دا رنگ رنگ ځدا په ایمیلو کې هم راځي دا په ویب سټو کې هم راځي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د ټلیفون او ټولنیزو رسنیو د لارې تیر نوځي افریفکارانو ته د جایزې په نوم پیسې او کریډیټ کارتونه ونه لیږي. همدارنګ د کندهار امنیتي چارواکي وایي که خلک مخکې لدی چې افریفکارانو ته پیسې واستوي له دوی سره د هغوی په اړه شکایت او معلومات ثبت کړي نو دوی به د داسې کسانو د نیولو لپاره اقدام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. تاسو ازادي رادیو ته غوښتست د کونار د پښتون ولسوالۍ کې هیڅ شونځي ودانې نه لري ستکمن کې او شون کې ادا کوي چې د باد او باران پر مهال د غنښتون سره مخامخ دي. له حکومتي مسولینو څخه دوی غواړي چې باید د ودانې د نشټون ستونزې ورته هواره کړي. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار کوي.
د کونر شلتن ولسوالی ټوله ته خونځي لري چې د زده کوونکو او خونکو په وینا یې ټول بے سرپناه او دوی لستونز سره مخ دي. د زده کوونکو په خبره چې په باد او باران کې له درسونو پاتې وي. نصر الله د شلتن د مرکزی لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکو دی وایي
منګ د شنه اسمان لاندې باران لمر دې ته درس وایو کوم وس کې لرګي هغه راوړي چوپال یو څه پرتزان ته جوړ کې خو بیا هم هغه چې کله توپان سیلې راشي هغه په دې بل راوړي په خاور کې کینو مسار جامې واغوندو غرمه تبيام جامې مخیرنی
خون کې وای د یو با کیفیت معرفت لپاره خچا پیرا لازمی شرط ده. خو دوی د شلتن په یو خونځي کې هم د غاسانته نلري. مولوی سید احمد حامد د شلتن ولسوالۍ د سونو په خونځي کې خون کې دی وای
څومره مکاتب زمنګ په شلتن په ولسوالۍ باندې وجود لري هغه یو هم سرپناه نه لري. ټول همداسې په شړو دشتو باندې دي پس میدان باندې دي خیمه نه لري ترپال نه لري هیڅ یو شی نه لري. کله چې باران وي هغه ورځ باندې شاګرد نشي کولای استاد نشي کولای چې مکتب ته حاضري وي. کله چې نور سی وایي هم کار چې کوم دی د درسونو نه.
د شلتن سیمایي چارواکي هم له ولایتي او مرکزی حکومت په دې ګیله کوي چې ولسوالۍ په تیرو شلو کالو کې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې له پامه غورځول شوې ده. د شلتن ولسوال حاجی عجب خان وایي حکومت ته ولسونو ښوونځیو لپاره ځمکه هم ورکړې خو تر اوسه د ښوونځي د ودانۍ په نوم کومه خښته نه دی ښودل شوې.
مکاتبو د وقف خاتونه مشوي ځمکه ورکړل شوې ده ټولې مسلې خلاص شوې دي خو د بدغ مرغه وسه پورې یو مکتب آبادي شروع شوې نه ده. زموږ مکاتبو یو مسوره نه لري د سلطان لواله درې پورې ماشومان غون بي دي د شنه اسمان لاندې ناز دي خو زه په دې افسوس کې ایران مچکی او پاوسي مټ سلطان کې ونه لګیدو.
د کونړ پوهنې ریاست مسولین بیوای په تیرو کلونو کې په شلتن کې د امنیت د نشتوالي او پرې د پاکستانی پوز له لورې د پرله پسې توپچي بریدونو له امله دوی د آبادۍ چارو ته نه دي پرېښودل شوي. خو اوس یې د شلتن اته ښوونځي د اقرا په نوم د ښوونځیو جوړولو پروژه کې داخل کړي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده
تعمیرونه نشته ده لیکن د نام اقرا برنامه چې کومه شروع کیږي د خیر سره په هغه کې موږ سره ژمنه شوې ده دغه ټول مکاتب اته واړه مکاتب په دغه برنامه کې شامل دي. ان شاء الله دغه ټول به جوړ جوړیږي.
شولتن ولسوالۍ کې دوه لیسې، درې منځني خونځي او درې لومړني خونځي شتون لري چې پکې د شپږو سو نجونو په ګډون نږدې 2000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. شولتن د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده چې له تیرو شاوخوا یولسو کلونو پرې د پاکستان پوځ د توپونو او نور وسلو بریدونه کوي. دغو بریدونو خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو وړولو سربیره کرخې سره نږدې کلي او کورونه هم له اصلي اوسیدونکو خالی کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله موضوع. په بیلاروس کې د اپوزیسیون مشر سویتلانا څخانوفسکایا له خلکو وغوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د عمومي اعتراضونو نوې لړۍ پیل کړي. څخانوفسکایا چې د تیر کال د اگست 9 نیټې په انتخاباتو کې ځان بریالی ګڼي، له خپل هیواد وتلې ده. دا په لیتوانیا کې ژوند کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د نننیو اعتراضونو په خاطر وارلمخ اندېښنه ښکاره کړې ده او له نړیوالو یې غوښتي چې د ناورین د مخنیوي لپاره لاس پکار شي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
نن د بلاروس خپلواکۍ ورځ ده او سویتلانا څخانوفسکایا خلکو غوښتل چې دا ورځ ولمانځي، لارو کوڅو ته په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې راووسي او د دیکتاتور مشر لوکاشینکا او سیاسي بحران پر ضد خپل یووالی څرګند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو اعتراضونو په وړاندې د چارواکو چلند ته وارلمخه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بلاروس د ولسي جبهې مشر ریهور کاستوسیو د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو ورلمخه د کورونا وبا په خاطر پر غونډو د بندیزونو خبره کړې ده او یو شمېر افراطي بنسټونو د ټلګرام له لارې غوښتي دي چې د مارچ په 15مه اعتراضونه ونه کړي چې امنیت نشي تامینېدلی. کاستوسیو زیاته کړه چې دومره وخت نشته چې له محکمې د مظاهرو اجازه ترلاسه شي او کله چې پولیس امنیت نه نیسي ممکنه نه ده چې له شاري اجرایوي کمیټې څخه هم اجازه ترلاسه شي. نن د بلاروس خپلواکۍ 103 کلیسا ده. په 1913 کال کې بلاروس تر یو کال د لږ مودې لپاره خپلواک وو او له 1989 کال را په دې خوا منسک دا ورځ هر کال منسي. د بشنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړی دی چې د بلاروس چارواکو داسې اشاره رسولې دي چې د خپلواکۍ د ورځې لاریونونه به په تاوتریخوالي واوړي. د ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا لپاره د بشنې نړیوال سازمان مشر ماریا ستریټر زوویل چې د مارچ د 15 منټې مظاهرو ته به پولیس خپل ځواب ورکړي او بیا به شخړې رامنځته شي. د زیاته کړه چې نړیوال باید د سولې سو مظاهره چانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ خبرونه له هم ادامه لري. د ماشام تر وو بجو پرې به وي خو دم غړی ستاسو پیغامونه پکټاو.
تاسو لا پیغامونو
خالي محمد رسول الله لنی هر څخه دا دی راډیو لاله نه ټول هوادوالو ته سلامونه نه دی لیوړه نکوم پس سلامونه دا پیغام دی د حمل دی مورز کې د بزګر د ورځې سره برابر ده. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د غورز د بزګر په نام کړی دا نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دی د سرې د توکو د نورو ضروري ملاقات کومکونه مور سره کړی دی او که تاسو د غورز د بزګر په نام د بزګر مو په دې خوشاله کړی دی. حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سرې او د توکمونو او د نورو ضروري ملاقات کومکونه وشي ترڅو بزګر خوشاله شي. جزما ورځ منځل کیږي نو ما سره د دغه کیانو کومکونه شوې دي او یو څه امتیاز ترلاسه کوي. والسلام.
کلی والا شنام د هلمند ما د ټول افغانان سره کپه لور کې دی کپه بر کې دی ټول افغانان سمې دا خل ورزه ده چې دا وز د نیالګي او د چمنانو او ګلانو د کرکېدو وخت نو دی بعد دې ته پراته وجو کې مثلا میوه والا نیالګي وکړي دا پالتون نیالګي سره ډډه وکړي چې هغه هم ځکه نیسي او بل حاصل هم نه کوي یو خو دې دا نیالګي وکړي بل دغه ګلان او چمنیان او دا شندې وکړي چې دا زموږ ستاسو د هیواد دا چاپېریال ته ډېره ګټه کوي چاپېریال ښایسته کوي چاپېریال شفا کوي نو د دې سره به زموږ ستاسو چاپېریال هم سم شي او هغه فضا چې دا ککړېږي هغه هوا چې ککړېږي د هغه مخنیوی به هم وشي او د دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي نو زما د ټولو وړونو سره دا هیله ده چې همدغه یې وخت دی او بیا د نیالګي دوی باید ساتنه وکړي چې کوم نیالګي کښېني د هغوی باید دوی ساتنه وکړي او سلام په احترام
محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسېدونکی د زموږ دوه ولسوالیو ته هېڅ خدمت نه ده سوی لکه خوشایمن وډېله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک چا ولې سازارانه نه ورته کېږي نو دغه ته د پاموسي د راډي راډیو نه ډېره مننه کوم ودان
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوستانو په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له اسد لالو دین څخه اورو
د افغانستان ولسمشر مانی وای د ترکیه ناست په طرح کې د لوخت مخ کې ټاکنو بحث شامل دی خو په خبره یې دا چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي دا کار امکان نه لري دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن ازادي رادیو سره په همدې تړاو یو بحث کې وکړه د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر ادم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي افغانستان کې د خپل ځواکونو د پاتې کېدو موده وغځوي د ننګرهار والی د اکویچې پر کابل پانتون د ډلېز بریډ یو طرح د ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو ځي ول حق مرخیل نن ازادي رادیو ته ویل چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس له دوه ملګرو سره نیول شوی او دا مهال تر پښتنو او ګرویګنو لاندې دی په پکتیا کې د وسلوالو لوري دی وزوان له وژنې وروسته د هغه مور هم د زړه حملې له عمله مړه شوې ده د پکتیا مسولین وای د غزوان د ملي امنیت په خوانی کارکونکو و چې لمړی له خار ته تختول کیږي او بیا د خار په وڅنډه چونی سیمه کې وجل کیږي د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 5 میلیارډ ډالرو پور تر ارزونه ورسته دغه هیواته د 500 میلیون ډالرو مرسته تسویب کړه شمالي کوریانان لغپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک بوي و توغول چې اقتصادي ساحه بهر د جاپان په اوبو کې ولویدل او د بلاروس د اپوزیشن مشر سټلانا سیخانوفسکا یاد خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهره پیل کړي
السلام لودین څخه مننه کوم اوس په هم سپورتي خبرونه وورو
د افغانستان فوټبال اتلولۍ لیگ سیالیو په دوام نن غرمه په دویم لوبه کې د کابل استقلال او د لغمان ځوانان لوبډلې لوبيږي د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشکوف ازادي رادیو ته وویل 13 ورځ د پروان جبل سراج او د خوست اتلولۍ کلب د یو بل پر وړاندې ولوبېدل چې په پایله کې د پروان جبل سراج لوبډله 3 د یو پر وړاندې بریالي شوه د ښاغلی مشهور په خبره د افغانستان فوټبال اتلولۍ لیگ سیالیو کې د هیواد لشپګو زنونو 200 لوبډلو ګډون کړای د دې سیالیو اتل لوبډله کې د تخنیکی ورزشي کلبونو معیارونه پوره کړی د آسیا فوټبال جام تبا لار پیدا کړی نن په هلمند ولایت کې د کمال خان د پرانیستې په مناسبت د والیبال سیالۍ پیل شوه د ملي اولمپیک کمیټې مطبوعاتي غړی مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې اتل لوبډلو ګډون کړی چې په ګروپي ډول به د یو بل پر وړاندې ولوبېږي خغلی قاری زاده وای په لومړی لوبه کې د اسمت لغمانی او بس لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدی چې په پایله کې اسمت لغمانی درې د یو پر وړاندې بدلی شو سبا د ځوانانو امید او تورتنګ لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبېږي دا سیالي به یو ونی دوام وکړي او نن د ټوکیو د پسرلنی اولمپیک سیالیو مشال روخانه شو د ټوکیو د پسرلنی اولمپیک مشال روخانول او لیگ د جاپان له فوکوشیما ښار څخه پیل شو د ورزشي ویپانو د راپورونو پر بنسټ
دا مراسم د سخت روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیل شو او هر مشال د اولمپیک کمیټې د لسو کارکونکو لخوا د واټن په پام کې نیولو سره او د پولیسو په شتون کې ولیږدول شو. په جاپان کې د ټوکیو د پسرلنی اولمپیک مشال د لیګ مراسم 121 ورځې دوام کوي او د اولمپیک مشال په 1995 خارونو باندې ګرځي. په پام کې و چې د ټوکیو د پسرلنی اولمپیک سیالۍ په 2020 کال کې وشي، خو د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې دا لوبې وځنډېدې او ټاکل شوي چې د روان کال جولای میاشت کې وشي.
زموږ خلاصه دی راډیو ری دوستانو د دغه خبرونه او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه کولی سي د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا ولولي پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. راډیو په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، اول بد ازادي راډیو او یونیسف ګارد ونیس پروګرام اوري، ورپسې کور کلی هم مېروي.
امنیت او سلام چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته ساتي ری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچا، کلاشینکوف دا مساله ای.
نن په امدیا کل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمن دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوب خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته اچوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بشمیر لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسرخي. په همدې اکله د کابل په ښار کې یو ماشوم سره غږیدل یو ورته وکشي.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلنی؟
یو لس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي؟
ټوپک.
هم؟
او تومانچا.
دا دی ولې خوښیږي؟
همدام خوښیږي، همدام پلار ته کلاشینکوف دا مسالې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
د سیموزینی سره پرکې مرمه کولولې کولولې امغوان
دزینی سره کلاشینکوف دې دازم کوي.
او د سی ورکه مرمه کولولې کولولې امغوان
د لوبو خطرناک وسایل دي سبب کیږي چې کلونه ورسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکو جمال الدین وای چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې جوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخستله او د سی د باروت غندې د لرګي ګولې ولا جوړ کړی و دون د نو کومره دی کې بدننه باروتو دا به خارګای لرل نو دا باروت به پکیو نو دا مې د تمانچه سر کې د خلک کې به مولورو منډله یو مرګړي په کور ته لاړ مرو راو بس چې راوته زو ته تمبینه شاته پټ شوی ورډ چې په کو دازنه مې پیوښته اوس ما غا داغ پکې دی دا زنه چې پیوشه سترې پر روان ان شکل د بارود دی کنه دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو پیو کې تمانچه ولا خسته را روانه کړي، ټوپکې ولا پلاستیکي خسته را روان کړي، مردکی ولا خسته را روان کړي، زم قلم دی ولا لاس کې وکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی پیو کې د وطن زمونږه خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی، به چې دې لپاره خدمت د اړې نگانی چې دې لپاره دې خدمت مونږ وشو کوله چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان کوم د لوب شیان واخستل شي د شپږو ماشومانو لپاره شاوسین نه مپختل دي.
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده، موټر ګیم خپل ګرځي، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده،